په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د لنډ خبري برخه زنوري اسنوري د سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د افغانستان د مرکزي بانک رئیس اجمل احمدي اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر ولکې لاندې لاله سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخ دی شامل دي. ولسمشر بایدن چې تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملاته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 1,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او دغه راز د هیدانو په پوزي الوتکو کې ایستل شوی دی. بایدن وویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې که اړتیا وي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوی وغځوي تر څو له دې هېواده ټول امریکایان، نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه وایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه را کلی چې روخانه کلم له کابل څخه د پزربونو کسانو استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسانو استل چې په تلویزیونونه کې صحنه لیدل کیږي دردون کې او ظلماتون کې دي. دا یو واقعیت دی. د دغه صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي، بریتانوي او د متحدینو ځواکونه د کابل هوایي ډګر خوندې کړی او ډیری خلک لرې نوې یا پخې لارې چې الوتکې پرې امپورته کېږي لرې ساتلې دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او اداره د طالبانو ضد اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ ته اندېښنه لري. جاپان له افغانستانه د خپلو اتباعو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن خبرلان ته وکړه او ویل دا یو بشري عاجل اقدام دی چې په دغه سخت حالت کې خپل اتباع باسو. هغه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه باسي خو له دې مخکې جاپاني چارواکو ویلي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکونکي ایستلي او یو محدود شمیر هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم یانس جنزا چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دوري مشري په غاړه لري وایي اروپایي ټولنه به افغان کډوالو ته اجازه ورنکړي چې پرې اورمات شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره داسې اندېښنې زیاتې شوي چې د اروپایي ټولنې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال 1,000,000 زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بې وزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته داخل شول. جنزا پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه به د افغانستان لپاره هیڅ یوه بشري یا د کډوالۍ لار یا دهلیز پرانه نزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړې وو مني. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي. د افغانستان مرکزی بانک رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لاله سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. احمدی چې له هیواده وتلی له امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون یکشنبه په یوه مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ د انفلاسیون زیاتوالی، د وارداتو زیات لګښتونه او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدی زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو چې د افغانستان مرکزی بانک د شاوخوا 9,400,000,000 ډالر ډیره برخه کنګل کړي هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخ کړی دی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500,000,000 ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 14مې وبخې په درويشتمې باید حکومت ورکړی وي د طالبانو واکمنان له نړیوالو پورونو ته لاسرسي څخه به برخه کړي دي. افغانستان چې د کورونا او باوچکالی او د بیزای شو لستونز سره مخامخ دی، د احمدی په وینا څلور مستونز هم پر ورزیاته شوې ده. افغانستان چې د نړۍ یو بې وزله هیواد او شاوخوا 3 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، زخت زیات نړیوالو په مالی مرستو متکی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانه اونۍ کې په 50% لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شنډېدو او د پیسو په لیږد کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلی الکوزی همداراز په روانه اونۍ کې له پاکستان سره تجارت له نورو ګاونډیانو سره پرتله کړ.
د پاکستان سره زمونږ تجارت د پخوا په نسبت باندې په دې هفته کې زیات شوی دی. تجارت داخلي زمونږ صادرات او د دوی واردات اما شمال او د ایران د لارې نه زمونږ تجارت یو څه کمزور دی.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړي دي او له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او یونیسف په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د یو هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې چې اړو افغانانو ته سمدستي درمل او نور مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د دو اړوندو ادارو په یو بیان کې چې پرون یکشنبه خپور شو ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي چې د دې هیواد وګړو ته بشري مرستې ورسوي، خو دوی زیاتوي چې اوس مهال کابل ته هیڅ راز ملکی الوتنې نشته، نو ځکه دوی اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو هیڅ لار نه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅ کله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي د اعتبار موده په 2023 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دو په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نلیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنګټن او کیف استدلال کوي چې دا نلیک نه غواړي د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پر دا نلیک نه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپلاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. اوکراین ته سفر بعد صدر اعظم پتوګه د انګلا مرکل ورسته سفر وي، ځکه د روانې میاشتې له انتخاباتو ورسته دنده پای ته رسیږي. مرکل د دوه ورځې مخکې په موسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. خبرونه مولا زادی رډو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د زادی رډو په وی پانه کې شته پته مو د زادی رډو ټکی اورګیا زادی رډو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان OIC وایي افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همدارز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. OIC له خپلو غړو څخه افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. OIC پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې د رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او ترورستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلای وو، پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د OIC سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غا کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړدي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خوست درخواست بدوي د او آی سی نه چې ډېر خلک بي ځای شوی دی افغانستان کې، دوی سره باید مرسته وشي. دوه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حساب کې دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی او 50 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشته مورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو خارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15090 مندل شي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخو د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې مهمه ده چې په دې انلاین غونډه کې نړیوال ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون نو وخت خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلروشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیری واستول څو د ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
ಬಲಿ ಬೇಡಿಗೆ ತಮಯನ್ನು ಬಲಿ ಬೇಡಿಗೆ ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
اخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
شي ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکلیست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خوښ برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
Thank you.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.